امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی، زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري ولسمشر اشرف غنی د سیاسي ګوندونو هغه غوښتنه چې د روانو ټاکنو دپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر چې په ترڅ کې شاوخوا 9 میلیونه وګړو خپل نومونه ثبت کړي باطل اعلان شي ته سخت عکس العمل ښوولی دی، او پرون یو شمېر جهادي مشرانو په سرینا هوټل کې غونډه کړې ده. درنو اوریدونکو، په دې حقله باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
او دا هم د خبرونو لنډیز. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما وایي چې د سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جنگ کې 15,102 ملکیان زخمي یا مړه شوي. پرون د عراق په جنوب کې په لسګونو مظاهرچیان هغه وخت زخمي شول چې پولیسو د هغوی د خبرولو دپاره هوایي ډزې وکړلې. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې نن په هلسنکی کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات نه زیاته توقع نه لري. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونما په یو تازه راپور کې چې په پنځمې پورې سپور شوی راغلی دی چې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جنگ په دوران کې 15,102 ملکیان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. یونما وایي چې د جنوري له لومړنۍ نیټې نه د جون تر 1 نیټې پورې د ښځو او ماشومانو په شمول په مجموعي ډول 15,102 ملکي خلکو ته تلفات رسیدلي دي. د دې جملې نه په دغه موده کې د 1,050 ښځو په شمول 1,692 کسان وژل شوي دي. پرون د عراق په جنوب کې هغه وخت په لسګونو خلک زخمي شول چې پولیسو د هغوی د خبرولو دپاره هوایي ډزې وکړلې. دا دویمه ورځ ده چې د خلکو د بیکارۍ، د اساسي موادو د کمبود او د اداري فساد په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی دی. دغو احتجاج کوونکو پرون په بصره کې په خپل حکومتي ودانۍ هجوم وروړو، مګر امنیتي قواوو هغوی تیتوپره کړي دي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې په دغه خوډب کې اتصل ویختنه زخمی شوی هم دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په خپلې وی اعلامیه کې ویل دي چې خارجي مداخله کوونکو د دغو سولایز مظاهره کوونکو نه په استفادې په حکومتي او شخصي ودانو حمله کړی دي. هغه وعده کړی ده چې حکومتي قواو بعد د خلکو په ضد د خپل ټول قوت نه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې نن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د فنلند په پایتخت هلسنکی کې د غونډې نه زیاته توقع نه لري. خو ټرمپ وویل چې له پوتین سره دا غونډه ګټه ونه لري، نقصان به هم ونه کړي. وروسته له هغې چې د جمعې پر ورځ د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د عدلیې د وزارت د مرستیال راډ روزنتان په یوه ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د 1,315 مریض کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د لاس لرلو او د کمپیوټري معلوماتو د غلا کولو په تور د روسیې د نظامی استخباراتو 12 افسران رسمن تورن شول. د دغه غونډې د نتایجو په اړه توقعات کم شوي دي او فکر نه کیږي چې کومه خاصه نتیجه به هم ورکړي. یو فلسطینی مامور پرون د یکشنبه پر ازول چې په غزه کې د مصر په منګلټوب د اسرایلو او د حماس ترمن د یوربند په سر موافقه شوې ده. د اسرایلو جنگي جټ الوتکو په 1,300 کې 100 ځلې په غزه کې د حماس مرکزونه بمباري کړي او فلسطینی جنگیالیو په جواب کې په اسرایلو راکټونه ورکړي دي. د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې د شنبه پر ورځ په غزه کې په وی ودانۍ باندې د اسرائیلو په هوایی بمباریو کې 2 تنه تنکی زلمیان هم وژل شوی دي. فلسطینیان د اردن د سین په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو لخوا د فوزی بولډوزرونو په وسیله د بدویانو د وکلي د روانولو په ضد مظاهره کوي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د یکشنبه پر ورځ د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په فائنل کې د فرانسې ټیم د کرویشیا د فوټبال د ټیم نه مسابقه د دوو ګولونو په مقابل کې په سلور ګولونو وګټله او په دې توګه دا دویم ځل دی چې فرانسې په فائنل کې د فوټبال د نړیوال جام مسابقه ګټي. لاکین په فائنل کې د کرویشیا د ټیم د ماتې سره سره بیا هم د هغه ټیم کیپټان لوکا مودریچ ته د 2013 کال د بهترین فوټبالر د طلایي توپ جایزه ورکړه شوه. په راتلونکي کال کې به د ښځو د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په فرانسې کې وشي او د نارینه وو د فوټبال د نړیوال جام راتلونکي مسابقې به په 2022 کال کې په قطر کې شروع شي.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو هغه غوښتنه چې د روانو ټاکنو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکلو بهیر چې په ترس کې شاوخوا 9 میلیون وګړو خپل نومونه ثبت کړي باطل اعلان شي سخت عکس العمل خوړی دی. په موکړې د آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو شفافیت لپاره د یو شمېر سیاسي ګوندونو هغو وړاندیزونو ته سخت غبرګون ښودلې چې د ټاکنو له کمیسیون یې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر د لغوه کېدو او پر ځای د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د نوي بهیر د پیلېدو غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ پارک کې یو خبري کانفرنس په وینا کې چې د ناتو په سرمشري کې د ښاغلي غنی په مشرۍ د افغان پلاوي د ګډون او د دغې ټولنې د پریکړو او هم په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادو د دینی عالمانو د غونډې په اړه د افغان حکومت د دریځ څرګندولو لپاره جوړه شوې وه. د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو د تېرې ورځې د ګډې پریکړې په هکله یو خبریال د پښتنې په ځواب کې وویل چې دا سیاسیون څوک دي چې د افغان ولس په استازیتوب غږېږي.
دا سیاسیون څوک دي چې د ولس په استازیتوب غږېږي؟ چا انتخاب کړی دي؟ 100% رایې ګټلې؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ زه د افغانستان د ولس ولسمشر یم، د افغانستان د ولس په رایې باندې دلته کېناستلی. نه زور می درلودل، نه زر می درلودل، د ماغزل برکت نه می دلته راغله.
جمهور رئیس غنی د افغانستان له سیاسي مشرانو وغوښتل چې رادي شي د انتخاباتو په میدان کې دي شامل شي.
راسي په میدان د انتخاباتو کې داخل شي، کومه ازادي بنده سوي ده؟ چا مخه نیول سوي؟ میلیارد کنځلی کوي، کومه ده د دوی طرحه؟ 40% چارې دوی په لاس کې وي. څه یې وکړل د دې 40 کالو ځواب ورکړي؟ که غواړی بسته راسو چې راسی چې واضح او مشخص بسته راسو. یو ملی بس په دې نه کېږي. ایدې د پاره چې زه حوصله لرم مانای دا نه ده چې زه ډار لرم. که د وزارت مالیه په موقف کې موای بس بم لیدلی وای، ځکه د ولسمشري په موقف کې مجبوره یې چې حوصله ولري. اما مانا د دې نه لري چې هر څوک راسي او وایي چې واک د دې وطن دی. واک د وطن چا ورکړی؟ په کوم اساس باندې؟ د فاجعه ځواب راکوي؟ د دې بحران ځواب راکوي یا نه راکوي؟ که تحریم کوي دوی څوک دي چې تحریم کوي؟ او بل خبره ما سره نه ده، خبره د مستقل کمیسیون د انتخاباتو سره.
همداشان جمهور رئیس غنی سیاسي ډلو مشروعیت تر پښتنې راوست او ویل چې سیاسي ډلې مسلح افراد نه لري.
که خلک مسلح قواوې لري ځان ته څه رقم سیاسي عذاب وایي؟ ولس باید دا فیصله وکړي چې سیاسي عذاب ده خو سیاسي عذاب باید مسلح قواوې نه لري. او سیاسي عذاب ګټون ضرور ده، د افغانستان ټولنه سیاسي عذابو ته ضرورت لري، اما دوی باید په دې شرایطو کې خپل مسؤلیت ومني.
د شنبې په ورځ د افغانستان د یو شمېر سیاسي ډلو مشرانو او چارواکو په کابل کې د یوې غونډې وروسته یو پریکړه لیک خپور کړ او را روان ټاکنو لپاره د نوم لیکنې روان بهیر نیمګړی وبله او د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې په بهیر کې د درغلیو د شتون د اندېښنو له امله د ټاکنو د کمیسیون وغوښتل چې د نوم لیکنې روان بهیر باطل اعلان کړي. د دې غونډې په پای کې د کریم خلیلي په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي د ګوند یو غړي اسدالله سادتي خبریالانو ته د غونډې د پریکړه لیک د اعلان پر وخت وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دي د بایومیټریک سیستم له لارې
دا پروسه چې د درغلی مخه نشینی ولې باطل اعلان شي او د بایومیټریک ټکنالوژي څخه په کار اخیستلو دی د نوملیکنې بهیر له سر څخه پیل شي.
بایومیټریک آغاز گردد.
خود ټاکونو خپلواک کمیسون ټاکونو ته په پاتې موده کې د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکونکو نوملیکنه په اوس وخت کې عملي نه ګڼي او وایي چې د تلې چې شتمې ورځې د ټاکونو لپاره ترتیبات له وړاندې نیول شوي دي. د ټاکونو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبی الله سعادت امریکا غک اشر اړو ته ویل چې د سیاسي ګوندونو مشران د ټاکونو شفافیت غواړي نو باید د ټاکونو څخه څارنه وکړي.
ممکنه نه ده چې دغه پروسه د یو ځای سره شي ځکه موږ ټول آمادګیان نیولې دي او د ټولو سیاسي اعضاو څخه موږ غوښتنه دغه ده چې دوی دغه پروسه د شفافیت په برخه کې موږ سره کار وکړي، دوی د خپل نظارت قوي کړي تر څو پروسه د لا شفافیت لامل وګرځي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل یتیشتم ورځ په افغانستان کې ټاکنو د ورځې په توګه ټاکلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
پرون یو شمیر جهادي مشرانو په سیرینا هوټل کې غونډه کړې ده. د تفصیلاتو لپاره مو د نوی ملي جبهې د رهبرۍ د شورا د غړي وحید الله غازی سره مرکه کړې. تاسو ته
محترم غازی خیل صاحب، پرون یو شمیر جهادي مشران کابل کې سیرینا هوټل کې غونډې وو او دوی جرګه درلوده. دغه ابتکار د چاو څوک په دې غونډه
کې؟ ښاغلی حکمتیار صاحب، استاد محقق، یونس قانوني په دې کې د جمعیت په استازیتوب باندې ښاغلی صلاح الدین ربانی وو، د نوی ملي جبهې رهبر ډاکټر صاحب احادی وو، او زرار احمد عثماني د کرمي صاحب په نمائندګۍ وو، باتور دوستم د جنبش په نمائندګۍ وو، سجادي صاحب د خلیلي صاحب په استازیتوب وو، پیر صاحب وو، حامد آغا د محاس په استازیتوب باندې هلته وو. ائتلافونه یا لوی سیاسي ګوندونه وو چې دوی د انتخاباتو په ارتباط باندې سره غونډه وکړه، خو له دې نه مخکې دوی ناستې لرلې سره او ورته نظریات یې درلودل.
یعنی دوی چې راغونډ شوي وو خاص په دې ارتباط چې د پارلمان انتخاباتو دولتي شوراګانو په انتخاباتو وغږېږي، اصلي هدف همدا؟
بالکل، په راتلونکو انتخاباتو باندې وغږېدو په دغه کومه پروسه چې اوس روانه ده دا درسته نه ده. دا باید بایومیټریک شي، د بایومیټریک انټری دغه ټکنالوژي نه باید کار واخیستل شي. دا اوسنۍ کومه پروسه چې ده دا ناقصه ده او دې کې تقلب او تاوتریخوالی پکې کېدای شي زیات شي، او دا سیاسي احزابو ته دغه مشرانو ته د منلو وړ نه ده. نو ځکه له حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا باید باطل اعلان کړي.
دغه اوس په همدغه شرایطو کې د نومونو لیکل د کاندیدانو یا د رای ورکونکو دغه امکان لري؟
بالکل، دوی نه مخکې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دا موافقه کړې وه. کمپنیو سره کمپنۍ راغله، موږ ته پرزنټیشن راکړ، موږ ته یې ویلې چې په څه شکل باندې دوی بایومیټریک انتخابات کې غیر اسانه ده. ټوله دنیا کې له دغه ټکنالوژي نه خلک کار اخلي. موږ درې میاشتې انتخاباتو ته لرو او دا ممکن په یو میاشت کې ټول سراسر افغانستان ته ورسیږي. حتی داسې ماشینونه دي چې هغه کولی شي تلیری ساته برقم ولري، برقم که په کوم ولایتو کې وي هغه مشکل حل کېږي. یعنې دوی دلته راغله، یو جرمني کمپنۍ وه، هغوی دا کار کړی دی دلته، او خو متاسفانه بیا ورسره دوی ځکه دا کار آزاد لغو اعلان کړی چې دی کې تقلب کچه پکې کمه وه په هغې کې بایومیټریک سیستم کې، او په دې کې زیاته ده.
څه ملحوظو چې داسې یو سیستم یا داسې یوه ټکنالوژي چې هغه تضمین کوي د حقه انتخاباتو هغه رد کیږي، مصرف پکې ډېر دی؟
مصرف ډېر نه دی، مصرف په دې نه کم دی. خو همدغه موږ وایو چې په هغې کې مصرف کم دی، نتیجه زر اعلانېږي. نو ولې تاسو هغې ته راجع نه کوئ؟ ولې هغه ټکنالوژي نه استفاده نه کوئ چې تاسو اوس هم د مینول زور سیستم استفاده کوئ؟ خو متاسفانه حکومت دیکتاتوري کوي. د انتخاباتو کمیسیون هم دغسې روان دی چې له سیاسینو سره له احزابو سره مشوره نه کوي. دا خو یو ملي پروسه ده، د افغانستان د خلکو پورې ارتباط لري، او که دې کې څه کېږي دا خو بیا خدای نه خاصه داخلي جنګ ته د عمل بیایي. که 2014 په څېر باندې انتخابات کېږي، همدا علت دی چې دا سیاسي مشران، جهادي مشران راټول شو او د حکومت مې غوښتنه وکړه چې که چېرته راتلونکي ټاکنې چې درغلي وشي او درغلي پکې فوق العاده زیات وي، نو بیا یې دا سیاسي نه مني.
تاسو د پخوانیو ارتباطاتو د دې ګوندونو د دې راپورټونو په حساب باندې حکومت نه وقانې شوی؟
یعنې حکومت کار کوي، بیا وروسته سیاسي مشران غواړي. څو ګورې د انتخاباتو د کمیسیون مهم رکن چې دی دارالانشا ده، اوس پورې موږ د دارالانشا رئیس نه لرو. هلته لس ریاست نور خالي دي. همدارنګه د شکایاتو د کمیسیون دارالانشا نشته. یعنی حکومت ته موږ وایو چې وخت یې کم دی، له ټکنالوژي نه کار واخلئ، او دا پروسه که داسې کېږي ګوره بیا که داخلي جنګ خوله نه خسته راځي، بیا یې تاسو هم نشي کنټرولولی.
که چیرې حکومت دغه ونه مني، د انتخاباتو کمیسیون د دوی دغه پیشنهاد ونه مني، تاسو فکر کوئ دغه کسان چې دلته راټول شوي دي ټول پاتېږي د حکومت په ضد؟ څنګه تاسو وایئ چې جنګ
نه ګوره؟ یعنې موږ په یو ډیموکرات حکومت یا ژوند کوو، دا چې زمونږ حکومت متاسفانه دیکتاتورانه چلند کوي، د ټاکنو کمیشن هم خپل واک نه دی، نو ځکه موږ حق لرو چې ووایو، د خپل غږ جوړو او دوی ته ووایو. ښه، که چېرته دوی دا ونه مني او دې ته اهمیت ورنه کړي، بیا به موږ غونډه کوو چې اوس څه وکړو.
ښه، نو د حکومت عکس العمل باندې تاسو پوه شوئ؟
بالکل، هغوی خو دا وویل چې دوی ته دا واک چا ورکړی دی. خبره داسې ده چې ښاغلی غني تا ته دا واک چا درکړی؟ خو تا سره ولس پر سړی درکړله چې تیږې ځای ته راورسولې. نو دا نن چې دا خلک دلته ناست دي، په سیرینا هوټل کې پرون ناست و، غونډه وکړه، خو دا خو د لویو قشرونو نه استازیتوب کوي. فرزن باتور دوستان د ازبک قوم نه استازیتوب کوي، یو حزب لري، د هغو استازی ته نه، د هغو استازی باتور دوستانو جنرال دوستان دی. د هزاره قوم مشر چې دی هغه محافظ دی، او استاد خلیلي دی، د هغو مشرتوب ته نه کوي، نه دي هغه مني، نو دغه د تاجکو همدغسې، د پښتنو همدغسې.
غازی خیل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه ویلی دی؟
نو هغه خوای چې دې نظارت وکړي. موږ خو غواړو ګوره چې سیستم جوړ وي، ټول خلک هغه ته لاسرسی ولري. دا اوس موږ خبرې وستې کړي، چاپېږي، تذکيري چاپېږي. بله مسله دا ده چې افغانستان یو ناامنه هېواد دی، او دلته ډېر خلک د طالب له ویرې سټیکرې نه لګوي په تذکیرو باندې. همدا اوس د سلو نه زیاتو ولسوالیو کې ښځې کاندیدان نشته، یا نور کاندیدان سړي کاندیدان نشته. ګوره، دا خو خلک له خپل حقوقونه محرومېږي.
غازی خیل صاحب، یو بل سوال. تاسو دومره په دې بایومټریک سیستم او د کمپیوټر او انټرنیټ دې باندې اتکا کوئ، فکر کوئ هغه ډېره مسونه لار دلته به دغسې کانی ونیشي؟
ما دا نه دي ویلي چې هغه 100% مسونه ده، خو دومره تقلب چې په دې کې کېږي په هغې کې نه کېږي. فرضاً په دې کې په مرحل کې تاته په محل کې تاسو سل رای وړي، په مرکز کې ستا سل زر شوي، یا دې دلته زر وړي، په مرکز په ډیټابیس کې تاسو هغه سل شي، نو په دې کې خو هدي عقل داسې نه کېږي.
ډېره مننه وحید الله غازی خیل صاحب، د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هلمند د سولې ولسی حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړتوب هڅې پیل کړې. په دې اړه نور جزئیات د کابل نه د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په دوام اوس د هلمند د سولې ولسی حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربان او سولې په هدف یو پلاوی پکتیا ولایت ته استولی. د دغه حرکت د مشرتابه یو غړي بسم الله وطن دوست یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه پلاوی به جنگي سیمو ته ځي، ول دواړو غاړو به غواړي چې خبرو ته کینی.
د دوی دنده بدایي چې هلته لمیشت قومونو سره وژغېږي، خبرې وکي، او د طالبانو د حکومت هغو سیمو ته ورسي چې هلته جګړه شروع دي، هغه سره خبرې وکي، او هغه د چمتو کې چې قربان وکي او سولې ته چمتو شي.
د غش په کسیس پلاوی به د پکتیا له بلابیلو قومونو سره هم خبرې وکړي. د وطندوس په خبره له پکتیا وروسته به دغه پلاوی یو شمیر نورو جنوبي ولایتونو ته هم ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهار شنبې په ورځ د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته پرلت وواهه. له دې وړاندې یاد حرکت غړیو په کابل کې د امریکا او روسیې سفارتونو او دغه شان د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې هم پرلت وهلی و چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول و. دغه ولسی حرکت له جنگ ځپلي هلمند نه حرکت پیل او له لسکونو کیلومتره پلي مزل وروسته د روان میلادي کال د جون په 13 کابل ته راورسید. په کابل او د لارې په اوږدو کې د نورو ولایتونو لسګونو فعالان هم له دوی سره یو ځای سول. په پېښور کې د افغان کډوالو د سولې فعالانو او د کونړ او لوګر ولایتونو یو شمیر ځوانانو بیا دغه حرکت نور هم پیاوړی کړ. د دغه حرکت غړي وایي د دوی هدف د افغانستان په چارو کې د پردیو د مداخلې مخنیوی او په هیواد کې د سولې ټینګښت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې شاهزاده مسعود وایي د سولې د ولسی حرکت دغه اقدام به په طالبانو خپل اغیز ولري.
هر هغه اقدام چې د صلح لپاره کېږي، د با عزت صلح لپاره، د افغانستان ملت په مجموع کې دغه نه ملاتړ کوي، خصوصا دغه د هلمند د پرلت ځوانانو او په کابل کې یا په ننګرهار کې یا په نورو ولایتونو کې پکیا کې چې په لتونې وخلې دي، دا ټول د قدر وړ دي. او زه ډیر خوشاله یم چې دوی ولایت ته سفر وکړي، او هلته د افغانستان د مختلفو قومونو علماو ځوانانو
کغلی مسعود زیاتبی په طالبانو د خلکو فشارونه به د دې لامل سي چې دوی سولې ته غاړه کیدی کنه، نو په خبره څنګه ته بس یو په خلکو کې بخپل ځای له لاسه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. کله چې د فوټبال په اړه باندې خبرې وکړو نو باید دا په پام کې وساتو چې د 2023 کال نړیوال کپ کوربتوب امریکا ګټلې ده. خو په امریکا کې د نارینه په پرتله په ښځو کې فوټبال زیات شهرت لري. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا کلیفورنیا ایالت متحده هوا دا فوټبال لپاره پزره پورې ده. په دغه ایالت کې شاوخوا 250,000 لوبغاړي دا فوټبال په بیلابیلو کلبونو کې لوبه کوي. لدې محبت سره سره دلته مسلکی فوټبال وده نه ده کړې. په ورته وخت کې د ښځو ځینو نیمه مسلکي ټیمونو لویو لیګونو ته لاره موندلې ده. دا مثال په ډول نن د لاس اینجلس ګیلکسی اورنج کاونټي ټیم د ساؤتھ کیلیفورنیا کرش ټیم په مقابل کې سخته لوبه کوي.
There's very few things that our women can't do.
خځې یوازې یو څه شیان شي کولای خای د هغوی د پاسور کولو ساحه یو څه کم وي، خو د لوب انفرادي ورتیا بڼه کیفیت او تکتیکونه یې نارینه وو ته ډیر ورته دي. هغوی د نارینه وو په څیر مساوي رقابت او عزم لري او امریکا خځو او نجونو ته یو ښه چاپیریال برابر کړی دی چې په دغه سپورت کې وغوړیږي.
که څه هم فوټبال ساده ورزش دی خو اسانه نه دی. میندې او پلرونه دا فوټبال په کلبونو کې د خپلو لونو د ثبتولو لپاره تر $3,000 ورکوي. د ځینو لوبغاړو میندې هیله لري چې لونه به ښه لوبه وکړي چې د کالج بوج ترلاسه کړي.
The thinking is from the club perspective is that you're
clubونو یو داسې مفکوره رامنځته کړې ده چې دغه پیسې پر اتلونکو کې زموږ له اولادونو سره مرسته وکړي چې د کالج بورس ترلاسه کړي.
یوازې یو څو یې دغه کچې ته رسیږي چې بورسونه ترلاسه کړي او د خپل ماشومانو د زده کړو لګښت پوره کړي. دا همداراز د یو مسلک د پرمختیا لپاره لومړی ګام کېدلی شي. د لاس اینجلس ګیلکسی د اورنج کاونټي د ټیم پنځو غړو همدا اوس دا مسلکی فوټبال قراردادونه لاسلیک کړي دي چې یوای جارن مراډا هم ده.
I think the main reason is that
مونږ فطرتاً یو داسې سیالي نشو کولی چې کینو او پیانو یا یوه بله آله وغږوو، ځکه چې دغه کار یو انفرادي خصوصیت لري. خو په فوټبال کې مونږ له ټیم سره کار کوو چې د هغه ټیم روحیه ولرو.
جارډن د امریکا ښځینه فوټبال ملي ټیم ته د تللو خوب ویني چې په نړیواله کچه د خپل هیواد استازیتوب وکړي. بې له شکه دغه ډول بری به نورې ځوان نجونې دې ته وهڅوي چې د خپلو ارزوګانو دا پوره کولو په لټه کې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
فلسطینی وسلوالو د حماس د کنټرول لاندې د غزې په تړانګې کې د اوربند اعلان کړی دی. دا کار وروسته له هغه وشو چې اسرائیلو د حماس ټلې په مرکزونو لسکونه هوایي بریدونه وکړل او د غراز د حماس ټلې بیا د سلونه زیات راکټونه په اسرائیلو وتوغول. د امریکا غږ خبریال رابرټ برګر د بیت المقدس نه رپورټ رالیږلی. خلیل خان تاسو ته در اوروي.
اسرائیل او د غزې وسلوالې ډلې پرون د شنبه په ورځ په اوربند موافقه کړې ده. خبره د فلسطینی او چارواکي د رایټرز خبري ایجنسی ته کړې ده. دا کار وروسته لاغه سوې دي چې اسرائیل او د حماس ډلې په مرکزونو لسګونو هوایي بریدونه وکړل. او د غرض د حماس ډلې بیا د سلو څخه زیات راکټونه په اسرائیل وتوغول. جنگونو د غزې تړانګه سخته ځپلی ده. اسرائیلو له تیرو څلورو کلونو راهیسې په غزې کې د فلسطیني وسوالو پر ضد سختې بمباری کړي دي. حماس او د اسلامي جهاد ډلې له هغه وروسته چې پر اسرائیلو یې لسګونه راکټونه وار کړل د اوربند اعلان وکړ. د اسرائیلو جنگي الوتکو د شنبه په ورځ د 26 څخه زیات هوایي بریدونه د حماس ډلې په مرکزونو وکړل. د اسرائیلو پوځ ویل دي چې د هوایي بریدونه له تیرو درو میاشتو راهیسې د اسرائیلو پر سرحد د فلسطیني وسلوالو د تشدد وروسته کړي دي. د اسرائیلو پوځ ویل دي چې د ټرنونو، لوجستیکي او پوځي مرکزونو په شمول د حماس د ډلې لسګونه اهداف وشتلي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلو د حماس ډلې ته سختې ماتې ورکړې ده. هغه په بیت المقدس کې د کابینې د ونیزې غونډې پر مهال وویل
צה"ל הנחית על החמאס מכה קשה ביותר מאז צוק איתן. אני מקווה שהם קלטו את המסר. שמעתי שאומרים שישראל
د هیله لري چې حماس ته پیغام رسېدلی دی او کنه وی رسېدلی نو اسرائیل د نور پوځي عملیاتو لپاره تیار دی. په غزې کې وسلوالې ډلې وایي اوس خبره د اسرائیل په لاس کې ده. د اسلامي جهاد ډلې ویاند داود شهاب وایي
صحيح أن المقاومة لا تسعى وغير معنية في الوقت الحالي بالتصعيد وغير معنية بالحرب، لكنها أيضا لن تتهاون.
شي فلسطينيان جنگ نوالي خواغد دي خبرداري وركري كإسرائيل نور بريدون وكرل نو وصلوالي دلي خبل دفاع تتهيار دي. د څو میاشتې راسې روان تشدد داسې ویره راپورته کړي چې اسرائیل او حماس په دې یوه لسیزه کې څلورم ځل جنګ ته روان دي. له دې مخکې پر غزې تړانګې د اسرائیلو د بریدونو د لړۍ په یو برید کې دوه تنه فلسطینی ځوانان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویل دي چې دوه تنه فلسطینی هلکان چې عمرونه یې 15 او 16 کلن ښودل شوي هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي پوځ په غزې کې پر یو خالي ودانۍ بمباری وکړه. یو ارزیابي چې په دغه سیمه کې ډیره مشهوره ده هغه دا ده چې د سره دواړو خواو ته اوسنی اوربند د جنگ بل پړاو دپاره د وخت اخیستل دی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 100.15. ساینس پوهانو ویلي دي چې د انسانانو او د سپو ترمنځ د اوبیسیټي یا چاغوالي په اعتبار ډیر شیان مشترک دي او د یو چاغ سپي د مطالعې نه د هغو انسانانو په اړه په زړه پورې معلومات حاصلیږي چې د چاغۍ په ناروغۍ اخته شوي دي. د امریکا غږ د خبریالې ډیبرا بلاک رپورټ سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
د هنګری د ساینس پوهانو د یوې ډلې له تازه څېړنو نه څرګنده شوې چې د ډېر خوراک په وجه چاق شوي سپي له هغو انسانانو سره مشابهت لري چې د چاقوالي یا اوبیسیټي په ناروغۍ اخته وي. د ساینس پوهانو په عقیده د سپو او انسانانو ترمنځ ډېر شیان مشترک دي. چاق سپي معمولا د ذائقه‌دار خوراک پسې هڅه کوي او د خراب خوراک سره زیاته علاقه نه کوي. د هنګری د ساینس پوهانو له څېړنو نه دا هم څرګنده شوې چې پر انسانانو باندې د اوبیسیټي یا چاقوالي د ناروغۍ د عواملو او د دغه ناروغۍ د سایکالوجیکي امپیکټ یا اغیزې په اړه د نوو طبي معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره به ساینس پوهانو سره په پلټنه کې دغه ارزیابي مرسته وکړي. په دې ډول به د دغه وژونکي ناروغۍ د مخنیوي او علاج لپاره نوې لارې چارې وموندل شي. څېړونکي وایي چې دوی د دوو چاقو شو سپو په مخ کې د خوراک دوه لوښي کېښودل سره د چې غسپي وګیو د خوړلو سره زیات علاقه ونه ښودله. دغه عکس العمل ساینس پوهان حق پک حیران کړل. دا د حیواناتو د رویې او طرز العمل د معلومولو د یوې ساینس پوهې اورسولیا تورډا غږ دی چې وای مونږه دا توقع کوله چې سپي به په خوراک باندې حمله وکړي توجه ته ورنه کړله. داسې ښکاري چې چاق شوي سپي که ښه خوراک ونه مومي نو د ذخیره شوې انرژۍ نه کار اخلي او که ماړه هم وي که ښه خوراک یې مخې ته راشي نو سمدستي پرې حمله کوي او خوري یې. پروفیسره اورسولیا چې د ساینس پوهانو د دغه تحقیقاتي ډلې مشري په غاړه لري وایي چې مونږ ګمان کوو چې چاق سپي به زر عکس العمل وښي او د خوراک په خوړلو به شروع وکړي. زیاتې انرژۍ ته ضرورت نه لري. په معمولي حالاتو کې د یو سپي لپاره د خوراک موندل تر ټولو لومړی هدف وي، خو کله چې مونږ ورته د لوښو خواړه بدل کړل سپو هم په خوراک باندې شروع وکړه. د دې پدیدې په اړه زموږ تشریح بدای چې سپي که پوه شي چې خوراک ورته نه رسیږي نو صبر کوي او په خپل بدن کې له ذخیره شوې انرژۍ نه استفاده کوي. په عین شان خواصونه په انسانانو کې هم لیدل کیږي. دا یوه منفي سایکالوجیکي پدیده ده چې د سپو او انسانانو ترمنځ د اوبیسیټي یا چاقۍ په اعتبار باندې مشترک وجوهات لري. سپي هم د انسانانو په شان د خپل ماحول او چاپیریال څارنه کوي. ساینس پوهان وایي خوراک په مقابل کې د چاق شوو سپو د عکس العمل له مطالعې نه به د اوبیسیټي د ناوړه عواقب باب تازه معلومات حاصل شي. دا د ای ایل ټی د پوهنتون د حیواني څېړنو د شعبې د استاد پروفیسر پیټر پانګراز غږ دی چې وایي سپي هم د انسانانو په شان د خپل ماحول د شناخت او ارزیابۍ قدرتي صلاحیت لري. تمیز کوي کله چې یو انسان وږی شي په دې انتظاري چې یو څه ورته ورسیږي وي خوري. سپیم عین شان خاصیت لري خو کوم سپی چې چاق وي هر شی نه خوري.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو نوې پاتې کړي. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. هغې ته هم شئ.